احمد شیبریم د ازادي راډیو د څلور بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د بریتانیا حکومت دغو راپورونو په اړه چې طالبانو په افغانستان کې ښځې او نجونو له طبي زده کړو څخه منع کړي ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. حکومت په یوه اعلامیه کې چې پرون جمعه ناوخته یې خپره کړه ویلي چې د نرسنګ قابلګۍ او د غاښونو د درملنې کورسونه د طالبانو په ظالم رژیم کې د ښځو لپاره د زده کړې یوازینی امکانات پاتې وو چې له منځه وړل یې له اساسي بشري حقونو څخه سخته سرغړونه ده. د اعلامیې له مخې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د نجونو د زده کړې په برخه کې له دا ډول محدودیتونو سره مخامخ دی او د طالبانو دا وروستۍ پرېکړې یوه بله غمیزه ده. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي توګه اعلامیه نه ده خپره کړې چې نجونې او ښځې له طبي زده کړو څخه راګرځولي، خو د راپورونو له مخې د عامې روغتیا وزارت یو جګپوړي چارواکي د دوشنبې په ورځ په هیواد کې طبي انسټیټیوټونو دغه بندیز اعلان کړ. د طالبانو ستري محکمې خبر ورکړی چې په کاپیسا ولایت کې د یوې ښځې په ګډون 15 کسانو ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوې. دغه محکمې نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان په زنا او لواطت تورن وو چې په عام محضر کې له 30 تر 90 تورو وهل شوي. درې تنه په یو نیم کال تنفیذي بند، څلورم په یوه کال او پنځم په دوه کاله تنفیذي بند محکوم شوي دي. د طالبانو ستره محکمه وایي د دغو سزاګانو د تطبیق پر مهال د دوی ځینې لوړ رتبه چارواکي حاضر وو. په بادغیس کې د یوه تراکتور د نسکورېدو په پیښه کې د لږ تر لږه دوو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د بادغیس لپاره د طالبان مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه تراکتور پرون ماسپښین په غورماچ ولسوالۍ کې نسکور شوی دی. تر دې مخکې د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم د وسایطو د نسکورېدو یا هم ټکر له کبله خلکو ته مرژوب لاوښتې ده. د سړکونو خرابوالی، د ترافیکي اصولو نه رعایت او د موټر چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د ګڼو ترافیکي پیښو اصلي علتونه بلل کېږي. له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د 102 کورونې د ستنېدو خبر ورکړل شو دی. باختر اژانسن خبر ورکړ چې پرون د تورخم د لارې 14 کورونې، د کندهار د سوین بولدک د لارې 28، د نیمروز د وریشم پله د لارې 19 او د هرات د اسلام کلا د لارې 9 کورونې افغانستان ته ستنې شوې دي. په دغه خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه 102 کورونې په خپل خوشه که په جبري ډول افغانستان ته ستنې شوې دي. له پاکستانه د 2023 کال د نومبر لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغان کډوالو ډلې ز اخراج روان دي او ایران هم د افغانانو د اخراج چټک کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون ویل هیواد به د اړتیا تر وخته د سوریې ملاتړ ته دوام ورکړي. دا څرګندونه داس وخت کې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونه د یاغیانو د عملیاتو په وړاندې په مقابله بوختي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون د عراق پلازمین بغداد ته د سفر پر مهال وویل د ایران اسلامي جمهوریت تل د سوریې ملاتړ کړی او په هر قیمت به د سوریې د حکومت له غوښتنې سره سم د اړتیا تر حده دغه ملاتړ ته دوام ورکړي. بلخوا د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین پرون وویل چې هیواد یې باید له هرې حملې خوندي وساتل شي. حسین چې له خپل ایراني سیال سره په یوه کنفرانس کې خبرې کولې، د سوریې تحولاتو ته په پام وویل چې دی یو وار بیا د عراق د قلمرو او سرحدونو پر خوندیتوب ټینګار کوي. هغه ویلي چې د عراق امنیتي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر نن په دوحه کې د روسیې او ایران د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په سوریه کې د نوې جګړې پر حل لارو خبرو ته کښېني. وړاندې په خپرونه کې د سوریې د جګړو له تازه حالت تاسو په یوه راپور کې خبرو. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. په دې خبرونه کې به وړاندې په افغانستان کې د روغتیایي زده کړو پر مؤسسو د بندیز په اعتراض کې د ښځینه فعالانو له اعتراضونو خبرو. د دغو مؤسسو له بندېدو سره د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې لوړېدو ته هم اندېښنې په زیاتېدو دي.
ولسوالۍ خلک د ښځینه ډاکترانو یا د قبیلګانو له نشتون سره مخ دي.
په بدخشان کې د کوکنارو کښت د دې سربېره زیات شوی چې هلته زراعتي مځکې کمې دي.
آبی یا هموار مځکه په ټول بدخشان کې د دونه نتیجې لکه مساقلات یا ولسوالۍ د هلمند دي.
دا څرګندونه د دې خبرونې په دوهم نیم ساعت کې د زهرو کاروان په خبرونه کې په تفصیل اوریدل شي او په نړیوالو موضوعاتو کې مو د سوریې د جګړو له تازه حاله خبرو. دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
په افغانستان کې د روغتیایي زده کړو په مؤسسو کې د افغان نجونو پر زده کړو د بندیز په وړاندې په بیلابیلو بڼو د ښځینه مدني فعالانو اعتراضونه دوام لري. په ټولنیزو رسنیو کې په ځینو خپرو شویو ویډیوګانو او انځورونو کې فعالانو په یوه خوله له ځنډ پرته د زده کړو په وړاندې د ټولو محدودیتونو پر لرې کولو ټینګار کړی دی. د مدني اعتراضونو ځینې تنظیمونکي او یو شمېر دیني عالمان بیا سپارښتنه کوي چې باید هیڅوک له دې وروسته د اسلامي او ملي مسؤلیت له مخې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه چوپ پاتې نشي. تفصیل په دې راپور کې.
بدون قید و شرط آزادی پیام ماست.
یو شمېر ښځینه مدني فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د بیلابیلو ویډیوګانو او انځورونو په خپرولو سره د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د روغتیایي زده کړو د بندیز په اړه اعتراضونو ته دوام ورکړی دی. دغه فعالانې وایي چې د هرې ورځې په تیریدو د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو مخ پر زیاتېدونکي ځپونکي اقدامات ځورونکي دي. د دغه مدني اعتراضونو یوه تنظیمونکي ترنم سیدی نن شنبه د ډسمبر 8 رسنیو ته په استول شوي ویډیوي پیغام کې وایي:
نړیوال ټولنه د افغانستان خلک خځې او نجونې ټول باید په دې پوه سي چې د افغانستان د خلکو لپاره بدې پایلې لرلې. ټول باید په افغانستان کې له حاکم وضعیت څخه درس واخلو او د دغې ډلې پر وړاندې ودرېږو څو له لاسه تللي حقونه او آزادۍ مو بیرته ترلاسه کړو.
د افغان ښځو د حقونو یو بل فعاله راهله تلاش په دغه مدني اعتراضونو کې فعاله ونډه لري په دې اړه ازادي رډیو ته وویل:
باید اعتراض کرد او باید صدا بلند کرد، چون
باید اعتراض وکړو ځکه طالبان په واقعي معنا غواړي چې د افغانستان له جغرافي ښځې او نجونې حذف کړي، چې د دوی دغه کار غیر اخلاقي دی. له ټولو هغو هیوادونو چې د ازادۍ فکر لري غوښتنه مو دا ده چې د خپلو خویندو تر څنګ ودرېږي او غږ پورته کړي.
د طالبانو حکومت د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د لیندې 14مه د نجونو په وړاندې د روغتیایي موسسو دروازې وتړلې. د طالبانو له دغه اعلان وروسته مدني فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې په بیلابیلو بڼو خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی دی. یو شمېر فعالانو له مصنوعي ځیرکتیا څخه په استفادې ځینې انځورونه جوړ او په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي او طالبان یې مخاطب کړي چې که ښځینه ډاکټران یې نه وینو د مېرمنو درملنه به څنګه کیږي. ځینو فعالانو آن د جدي خطرونو په منلو سره په مخپټي توګه چې ښایي په افغانستان کې دننه وي خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی او د خپلو حقونو غوښتنه یې کړې ده. د دینی علومو متخصص ډاکټر صلاح الدین سیدی وایي د افغان ښځو نجونو په اړه د طالبانو پریکړې په هیڅ وجه له اسلامي اصولو سره اړخ نه لګوي او باید ټولو په ځانګړي توګه دینی عالمانو پر وړاندې واضح غږ پورته کړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زمونږه وجیبه ده، د مسلمان وجیبه ده، د عالم وجیبه ده چې په مسند ده، په جانشینی ده، مقام د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې ناز ده او دغه په مصلا کې ناز ده چې ملت ته راهنمایي وکي او کدا راهنمایي ونه کی د مؤاخذه ور ده. نو په دې خاطر باندې دا واجب باید اجرا شي.
طالبانو واک ته تر رسیدو وروسته په افغانستان کې د زده کړو او کار په ګډون پر افغان ښځو نجونو پراخ محدودیتونه لګولې دي. د دغو محدودیتونو وروستي هغه د نیمه روغتیایي زده کړو په برخه کې د نجونو په تحصیل بندیز دی. که څه هم د طالبانو دغه اقدام په کور دننه او بهر ګڼ او تند غبرګونونه راوپارول او د اسلامي همکاریو سازمان او د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو بنسټونو په دې اړه اندېښنې ترڅنګ ویلي چې د طالبانو دغه اقدام د زده کړو په برخه کې د نجونو په وروستیو هیلو هم خاورې واړولې، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول هیڅ نه دی ویلي.
د زده کړو د حقونو ځینې بنسټونه او فعالان وایي په افغانستان کې په طبي مؤسسو کې د نجونو پر زده کړو بندیز به په دې هیواد کې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لا زیاته کړي. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو کمپاین او د ملال فنډ په نوم بنسټونو د جمعې په ورځ په بیلابیلو بیانونو کې په دې اړه سخته اندېښنه ښکاره کړه. بلخوا د ځینو ولایتونو اوسیدونکي وایي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی او د ښځینه ډاکترانو شمیر هسې هم کم دی او د طالبانو د نوي بندیز لا اندېښنې زیاتې کړې دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
په داسې حال کې چې په روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز پر وړاندې غبرګونونه د ډېرېدو په حال کې دي، د افغانستان په یو شمېر ولسوالیو کې ځینې ښځینه اوسېدونکي وایي وار له مخه یې روغتیایي خدمتونو ښځینه متخصصو ډاکټرانو او قابلګانو ته لاسرسی خورا محدود دی. د خوست ولایت اوسېدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل:
اوس هم د ډېر ولسوالۍ خلک د ښځینه ډاکترانو یا د قبیله ګانو له نشتون سره مخ دي. که موږ د لومړنیو مرستو لپاره هر وخت نه شو کولای چې ښار ته لاړ شو په ښار کې خپله درملنه وکړو. خدای چې په د نجونو پر مخ دغه زده کړې هم بند شولې، دوی ډېر خواشینی دي. مېرمنې به له ډېرو ستونزو سره په دې برخه کې مخ شي.
د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسېدونکي آریا بیا وایي،
سړی ډاکټر ته نشي تللی، دا خو ضرورت دی، باید دا ویله شي. دا خو داسې نه کېږي، دا ډاکټران به مریضېږي، مړه کېږي. نورو ته ضرورت لرو، موږ خپله تعلیم ته ضرورت لرو. موږ هېڅکله نشو تللی چې نارینه ډاکټر ته راشو، خپل مشکلات ورته شریک کړو، خو نشو کولی ځکه ښځې خوا ته کوم تکلیفونه لري. باید خپل ښځینه ډاکټرانو ته ووایي تللی شي، خو لږ داسې ځای په ځای نشته دی که نه، لږ داسې للی لري دي. باید ښځه یو دفعه میاشت کې ډاکټر ته لاړه شي. ښځه خو ډېر تکلیفونه لري، او بیا خو امیدواره مور ډېر تکلیفونه لري. باید نږدې اوسي ځکه چې په تکلیف یې باید سفر هم نشي کولی، زر باید لاړه شي.
د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، او په دې اړه لا هم غبرګونونه دوام لري. تازه پرون د جمعې په ورځ په افغانستان کې د زده کړو د حقونو د کمپاین په نوم یو بنسټ او د ملالی یوسفزی ملالی فنډ په بیلابیلو بیانونو کې دا بندیز غندلی او ویلي دي چې له دې بندیز سره به د میندو ماشومانو د مړینې کچه لا لوړه او ناورین به رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې افغانستان د امیندوارو میندو د مړینې له پلوه په آسیا کې تر ټولو لوړه کچه لري، چې په هر سلو زرو میندو کې د زیږون پر مهال شپږ سوه اته دېرش میندې مړې کېږي. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د کمپاین بیان کې راغلي چې دا بندیز نه یوازې د ښځو روغتیا ته د پاملرنې په برخه کې د مسلکي زده کړو د تعقیبولو مخه نیسي، بلکې په ځانګړې توګه په کلیو او لرې پرتو سیمو کې چیرې چې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی لا وړاندې محدود دی، هلته نور هم روغتیایي متخصصین کموي. د ملالی فنډ بیا لیکلي چې په ډیرایو لرې پرتو سیمو کې د کلتوري ستونزو له امله کورنۍ خپلې ښځینه ناروغانې یوازې ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو ته ورولي. دغه بنسټ وایي په داسې یو هیواد کې چې لاله وړاندې د میندو او ماشومانو د مړینې تر ټولو لوړه کچه لري، او هلته چې له لسیزو راهیسې د ښځو د مرګ او ژوند ترمنځ د ژغورنې یوازینۍ کرښه د ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو شتون دی، د طالبانو دا بندیز به ناورین رامنځته کوونکی وي. دا په داسې حال کې ده چې پرون جمعه د ډسمبر شپږمه د بیپولي ډاکټرانو ټولنې MSF هم په یو راپور کې ویلي چې د طبي زده کړو په مرکزونو کې د افغان نجونو پر زده کړو بندیز به په افغانستان کې په روغتیایي خدماتو کې ډیر ناوړه اغیز وکړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعت.
افغانستان د صادراتو په برخه کې پر پاکستان تکیه وکړي کوونه کړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه یو تحلیلي مطلب لرو، خو اوس نړیواله موضوع راخلو. که څه هم د سوریې پوځ په دوو جنوبي ولایتونو کې د خپلو پوځیانو د ځای پر ځای کېدو خبره کړې، خو یوه څارونکې بنسټ او بیاژانو ویلي دغه دوه ولایتونه د سوریې له کنټروله وتلي دي. په سوریه کې له څو ورځو د دولت مخالفو یاغیانو خپل ډله ییز پوځي عملیات پیل کړي چې د ځینو ولایتونو پر زیاتو برخو یې ولکټینګه کړې ده. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د ملکیانو او لژکیو پر خوندیتوب ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د سوریې پوځ وایي نن شنبه په دوو جنوبي ولایتونو درعا او سویدا کې ځای پر ځای شوي، خو د سوریې د جګړې یو څارونکي بنسټ راپور ورکړی چې د سوریې حکومت پر درعا او سویدا کنټرول بایللی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ نن ویلي چې یاغي وسلوالو د جنوبي ولایت درعا پر 90% برخو ولکه ټینګه کړې ده. درعا په 2011 نه دی کال کې په سوریه کې د پاڅونونو عمده مرکز ګڼل کېدی. تر دې مخکې د سوریې دولتي رسنیو د پوځ او وسلوالو ځواکونو د عمومي قمندانۍ د اعلامیې له مخې راپور ورکړی و چې د سوریې ځواکونه بیرته په درعا او سویدا کې د ځای پر ځای کېدو او د خپلو مورچلونو د ټینګولو په حال کې دي، هغه هم له لرې واټنه د پوځ پر پوستو د تروریستي عناصرو تر حملې وروسته. په بریتانیا کې ډیره دغه بنسټ ویلي چې په ګاونډي سویدا کې د محلي یاغیانو لخوا د ګڼو پوستو له نیولو وروسته د دغه ولایت والي، د پولیسو مشر، د زندان مدیر او د واکمن باس ګوند مشر له خپلو دفترونو وتلي دي. د سوریې د پوځ په اعلامیه کې راغلي چې په هومس او هما ولایتونو کې له تروریستي سازمانونو د سیمو بیا نیول پیل کړي دي. د سوریې د حکومت یغی ډلو خپل پوځي عملیات تیره اونۍ پیل کړل چې کلیدي ښارونه حلب او همای ونیول او په نږدې شهر هومس کې د پوځیانو خلاف جګړه وکړه. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی نن ویلي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد ونتوانید چې له خپلو خلکو سره خبرې وکړي او کله چې په دغه هیواد کې جګړه کمه سوې وه ځینې مسایل لکه د کډوالو ستنېدلو موضوع حل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون جمعه په سوریه کې د ملکیانو او اقلیتونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. بلینکن د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره په ټلیفوني خبرو کې د اقلیتونو د ډلو د غړو په ګډون د ملکیانو د خوندیتوب پر اهمیت ټینګار وکړ. ترکیه د سوریه په کورنۍ جګړه کې د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر نن په دوحه کې د روسیې او ایران د بهرنیو چارو له وزیرانو سرګی لاوروف او عباس عراقچی سره په سوریه کې د نوې پیل شوې جګړې پر حل لارو خبرې وکړې. د درې وړ هیوادونه له 2018 میلادي کال راهیسې د استانی پروسی په چوکاټ کې برخه لري او که څه هم په سوریه کې د بیلابیلو جهتونو ملاتړ کوي خو غواړي چې د سوریې کورنۍ جګړې ته حل لاره پیدا کړي. وروسته له هغې چې د سوریې یاغیانو په کلیدي ښارونو کې پرمختګ وکړ او له دولتي ځواکونو یې د جنوبي ولایت سویدا زیاتې برخې ونیولې، د سوریې د یاغیانو پوځي قومندان حسن عبدالغنی نن شنبه هڅه وکړه چې د سوریې مذهبي ډلو او اقلیتونو ته د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د ځینو نورو هیوادونو په څیر اردن هم له خپلو وګړو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره له سوریې ووځي. تر دې مخکې چین د پنځمې په ورځ له خپلو وګړو غوښتي و چې له سوریې ووځي او په تجارتي الوتنو کې ځانونه خپلو کورونو ته ورسوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د نړیوال بانک په باور د افغانستان په اقتصاد کې د ټیټې ودې نقش ښکاري. خودي بانک په خپل نوي راپور کې چې د دسمبر په 4مه یې خپور کړ خبرداری ورکړ چې دا اقتصاد له ننګونو سره مخامخ دی او راتلونکی څرګنده نه ده. نړیوال بانک تر همدې راپور نږدې اونۍ مخکې په یو بل راپور کې ویلي وو چې د افغانستان صادرات سږ کال له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې د تیر کال همدې مودې په پرتله 14% کې کم شوي دي چې اصلي علت د پاکستان له لوري د افغانستان پر صادراتو د مالیاتو زیاتېدل دي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو پخوانی مشر رازرخ شافیزی چې په 2006 کال کې د افغان پاک د سوداګرۍ ګډه خونه هم جوړه کړه او ساجی راډو ته وویل چې له ګاونډیو سره تجارت ډېر ګټور دی خو شرط یې دا دی چې دا سوداګري عادي روانه وي.
اول دا سوداګري موده ډېر کمیږي او کرایه ډېر لږ راځي او نور اسانتیاوې لري، مثلا سری الفساد شیان او پیخور اسخه چې رابر شي راځي افغانستان ته په عین ورس کې راځي. یا د افغانستان څخه د لمدی میوی که د کمدار څخه لاړ شي پاکستان ته یا د شمالي څخه لاړ شي یا د مشرقي څخه، دا په عین ورس کې هلته رسیږي. تر موکین ته ضرورت نشته، نور یخچالدار کنټینرور ته ضرورت نشته.
نړیوال بانک له پاکستان سره د افغانستان د صادراتو ستونزه، د اسلام آباد د سوداګرۍ په تګلارو کې بدلون، د پاکستان لخوا د افغانستان په تازه او وچو میوو او ټولو زراعتي محصولاتو لوړه مالیا اخیستل ګڼي او زیاتوي چې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته د افغانستان د صادراتو یو عمده قلم سکاره و چې اوس پاکستان د افغانستان د سکرو پر ځای له خپلو سکرو استفاده کوي. د راپور له مخې پاکستان ته د افغانستان د سکرو صادرات سږ کال 1.5% کم شوي دي او افغانانو له دې درکه د کال تر وروستیو نږدې 1.5 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. حال دا چې پرو سږ کال پاکستان ته د افغانستان د سکرو ډبرو عواید 209 میلیونه ډالرو ته رسېدلي وو. د زرخ شافیزی په نظر پاکستان هغه وخت د افغانستان پر مالونو تعرفه زیاتوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچن شي.
کله چې سیاسي مناسبات سرنګل شي بیا پاکستانیان تعرفي جیګی د میوې په مقابل وو، د لمدی میوې په مقابل تازه میوې او د ترکارۍ او دا هلته په سورسته کېږي له بینه ځي طبقي، نو دا اکثرا سیاسي چینه لري.
د 2020 کال د اگست 15 مخکې د جمهوری نظام په وخت هم له پاکستان سره د افغانستان په تجارت کې ستونزې وي. د دې ستونزو د له منځه وړلو په خاطر په 2014 کال کې د افغانستان د وخت حکومت د ایران او هند له استازو سره د متبادلې تجارتي لارې په اړه خبرې وکړې او درې سره لوري موافق شول چې د چابهار په بندر کې به افغان او هندي سوداګرو ته د تجارت اسانتیاوي برابر شي. د چابهار د بندر له موافقه وروسته افغان حکومت تور پوری کړ چې پاکستان د افغان سوداګرو د ترانزیت مالونو په برخه کې مشکلات زیات کړی دي. همغه وو چې په 2018 کال کې افغان حکومت له هند سره لومړی هوایی دهلیز پرانست چې تازه وچې میوې هند ته صادرې کړي. په بل کال د وخت حکومت د لاجورد د لارې د پرانستو اعلان وکړ چې د افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیې ترمنځ تجارتي لاره پرانستل شي. د اقتصادي چارو کارپوه او د پانتون استاد تاج محمد تلاش وړاندیز کوي چې اوسنی چارواکي هم باید په متبادلو لارو غور وکړي.
که پاکستان دا مشکلات جوړوي بیا نه تنها خپل اقتصاد ته زیان ده بلکې افغانستان ته هم زیان رسیږي. هیواد دننه حکومت ته ضرورت ده چې موږ باید انحصاري اقتصاد و پاکستان ته ونه لرو بلکې منځنۍ آسیا ته، ایران ته، ترکیه ته، هند ته او همدارنګه د چابهار د بندر له لارې نه نور ترانزیت مختلف و آسیایی د منځنۍ آسیا او اروپایي هیوادونو ته باید ولرو.
له شاغلي تلاټ سره د اقتصادي چارو کارپوه آسر خشافیزی لدی اړخ هم نظر دی چې د افغانستان او پاکستان تجارت د دواړو هیوادو لپاره ډیر ګټور دی. خوشاغلی حافظی وای چې یو هیواد د بل ځای نشینی ولی
دا چې ځین خلک وای چې یو بدیل ورته پیدا کو، زه په دې عقیده نه یم چې د جغرافیایي جبر بدل کو او منګ پاکستان پر ځای مثلا ازبکستان سره مناسبه ټینګو. هغه ځانته خصوصیتونه لري، مزیتونه لري، دا ځانته لري.
د دوه ځانګړو خصوصیاتو په اړه شاغلی حافظی زیاتوي،
موږ ورته شیان دی بل هیواد څخه وارد کړو، دا نشته. د یوازې هندوستان نه لري هغه شیان چې د هندوستان مال هم که چیرې د چابهار څخه راشي هغه ډیر ګران تمامیږي او وخت پکې ډیر تیریږي. هغه هم بیا د مځکې له لارې د واګې د بندر څخه کولی شي چې افغانستان ته راشي.
پاکستان له خپلې خاورې د هندي ترانزیت مالونو له تیرېدو سره مخالفت کوي. کنه دا لاره د افغانستان لپاره ډیره لنډه ده. له تورخمه تر واګې پورې واټن 260 کیلومتره دی. او سوال دا دی چې له پاکستان سره د افغانستان تجارتي روابط څرنګه ښه کېدای شي. په کابل کې میشت د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد تلاش د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ کمیسیون د جوړېدو وړاندیز کوي.
که چیرې یو ګډ اقتصادي او سیاسي او نظامي کمیسیون جوړ شي، هم د پاکستان لخوا هم د افغانستان لخوا، او دا ټول مسایل وخت فوقتا څیړي او عاجل پریکړې کوي، دا به ډیر ګټور تمام شي. کمیسیون دی یو وی ام د اقتصاد آباد څیړي، ام د سیاست څیړي، ام د نظامی څیړي، ام د استخباراتي څیړي، خو عاجل د اجرات پکوي او ښه قوي صلاحیتونه او مسولیتونه دي د کمیسیون ته ورکړل سي، هم د افغانستان د خوانه هم د پاکستان د خوانه چې یو ګډ کمیسیون وي. زه فکر کوم چې ډیره د معاصره لارې به وي.
نو ویټلای د پاکستان لاري له افغانستان او بیا منځنۍ آسیا سره د مځکې له لارې تجارت ته هیلمن نه دی. نو سره له دې چې په کابل کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، سش کالې د می په میاشت کې له ایران سره د چابهار بندر د پراختیا لپاره لس کلن تړون لاسلیک کړ او ژمنه یې وکړه چې 370 میلیونه ډالر به هلته پانګونه وکړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کابل یو شمېر اوسیدونکي د هوا په سړېدو سره د هوا د ککړتیا له زیاتېدو شکایت لري. دوی ازادي رادیو ته وویل که څه هم د ژمي موسم لا نه دی پیل شوی، خو هوا تر پخوا ککړه شوې ده. عابد سپوږمۍ راپور لري.
د ژمي موسم د نږدې کېدو او د هوا د سړېدو په درشل کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د سړن توکو په ځانګړي ډول د اوبلن ګاز د بیې له لوړېدو شکایت کوي. دوی وایي سږ کال د دوی اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د سړن توکو په اوسنۍ بیه نشي کولای چې خپل کورونه تاوده وساتي او یا هم د پخلي لپاره ګاز وکاروي. شاغا چې د کندز ولایت اوسیدونکی او پر یوې پخې معلول دی، وایي چې د ژمي پر رسیدو او د سړن توکو د بیې په لوړېدو سره د اندېښنې زیاتې شوې دي.
لرګي قیمت شوی، گاز قیمت شوی، مخکې یو کیلو گاز به د 250 تر 550 افغانۍ یو، خو اوس 50 افغانۍ تر رسیدلې. همدا ستونزې دي، بل لویه کورنۍ لرم، ورځ په ورځ محالات خرابېږي.
مصطفی چې د کابل ښار اوسیدونکی دی، د سون توکو په ځانګړي ډول د اوبلن گاز د لوړې بیې په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
کاروبار نیست،
کاروبار نشته، ژمی هم راغی، یعنی د غریب لپاره مرګ راغی. گاز هم قیمته شوی دی، ویریږو چې په راتلونکو ورځو کې به نور هم لوړ شي. لرګي خو بیخي اخیستل کیدی نشي، حیران یو چې دا ژمی به څنګه د دې اقتصادي ستونزو سره تیر کړو.
تر دې مخکې هم یو شمېر د کابل اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د سون لرګیو له لوړې بیې شکایت کړی و، او ویلی و چې سږ کال د بلوتو لرګیو د یو خروار بیه د 15,000 څخه تر 14,000 افغانیو رسیدلې ده. پکتیا د هغو ولایتونو څخه دی چې هر کال د کابل او نورو ولایتونو لپاره د ژمي د اړتیا وړ لرګي برابروي. خو د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي وایي چې سږ کال د طالبانو حکومت له ځنګلونو د لرګیو انتقال منع کړی دی، چې له همدې امله بیې لوړې شوې دي. فهم چې د دې ولایت یو اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل.
پکتیا خلکو چې دی د سون موادو له اړخه په ډیر مشکلاتو سره مخ. دلته گاز مخ کې په 15 او 16 روپۍ او 50 افغانۍ رسیدلې فی کیلو، او لرګي مخ کې په 16,000 او خروار، اما اوس خروار د لرګي په 12,000 11,000 د 10,000 نه پورته د قیمتونه. او همدا اوس هم ډیری خلک دي چې په خپل کورو کې د بې وسۍ له امله نشي کولای چې خپل ماشومانو ته
دوی له طالبانو غواړي چې د سون توکو د بیو د کنټرول په برخه کې توجه وکړي او دا ستونزه حل کړي. په کابل کې د اوبلن گاز یو شمېر پلورونکي هم تاییدوي چې له 4 ورځو راهیسې د گاز بیې لوړې شوې دي. له دې ډلې عبدالمنصور ازادي راډیو ته وویل.
گازو زیر بشپگر پیدیکسی بده خواه جمع چی که گی گاز کم هم که گی و دو خلق مصرف هم دیر که گی دی خو خلق و پیسی من لری دمرا و خو گاز هم لب جکشه بده روز
دا پا دستی حال که در چه دی خورو نریوال پروگرام WFP پا خپل تازه راپور که خبرداره ورکده چه دی هوا پسرده دو سره پا افغانستان که میلیونو نکسان لجدی ناورینونو سره مخ شوی دی. پر راپور کې ویل شوی چې له هر څلورو کورنیو څخه یوه کورنۍ نشي کولای چې د ځان لپاره کافي خواړه برابر کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د نورو ستونزو تر څنګ د سون توکو د بیې لوړېدل هم د خلکو لپاره یوه مهمه اندېښنه ده. په وروستیو کلونو کې د بیکارۍ، اقتصادي ستونزو او یا هم د کم عاید له امله ډیری خلک نشي کولای چې د ژمي لپاره خپل اړین سون توکي برابر کړي.
ستاسو له پیغامونو.
سلام علیکم ورورا، ټولو ازادي رادو اوریدونکو ته. ورورا د تخار د ولایت د درکت ولسوالۍ د نورخیل اوسیدونکی یم، تماس نیولی. ورورا غواړی مې غواړم چې د کومنامۍ د کارکوونکي مې شکایت دغه دی. ورورا د درکت ولسوالۍ ورورا سړک راځي و مسازو ته یو دوه خیری دي صاحب، اوه متره سړک کوي. ورورا دا شل کال یې مشکل حال ولو، نن یې صاحب پر موږ مظلومو خلکو باندې ظلم ستم راخیستی دی. ورورا علی و دیوالونو هم ځکه را خراج کړی صاحب، درخت یې را وښولې دیوالونه چپا کړل. نو هیڅوک مو شکایت څوک نه اوري، او کومندانۍ ته ورځو شکایت مو نه اورېدل کېږي. او صاحب ظلم ستم وهل و ټغل را سره کېږي، داسې ظلم روان دی. دا ولې دی وس دغه مې شکایت دی تر ټولو اورېدونکي دغه وسې. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او په دغه نظر سره شریکوم چې طالبان په افغانستان کې د شوزو د انسټیټیوټونو او مکتبونو او پنتونونو مخنیوي لپاره زما خپل شخصي نظر دا چې دی دا شونه ګړم چې بند سي، ولې موږ زنانه ضرورت لرو په افغانستان کې. داسې زنانه مریضي راځي چې هغه نه ډاکټر ته نسي ویل کېدلی. بیا له طالبان څخه غوښتنه لرم چې داسې یو پروګرام او دغه ورته جوړ کړي، شی ورته معرفي کړي چې مننه ګرځ د خپل محافظین یې، خپل ځای زنانه ډاکټران یې، یو سازان یې زنانه یې، د خپل په شریعي چوکاټ کې داسې یو ځای شی ورته جوړ کړي چې د خپل په شریعي نظر سره چې دغه ښه نظر دی.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو خو څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د برېټانیا حکومت د هغو راپورونو په اړه چې طالبانو په افغانستان کې ښځې او نجونې له طبي زده کړو څخه منع کړي ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. حکومت په یوه اعلامیه کې چې پرون جمعه ناوخته یې خپره کړه ویلي چې د نرسنګ قابلګي او د غاښونو د درملنې کورسونه د طالبانو په ظالم رژیم کې د ښځو لپاره د زده کړې یواځینی امکانات پاتې وو چې له منځه وړل یې له اساسي بشري حقونو څخه سخته بله سرغړونه ده. د اعلامیې له مخې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د نجونو د زده کړې په برخه کې له دا ډول محدودیتونو سره مخامخ دی او د طالبانو دا وروستۍ پرېکړې یوه بله غمیزه ده. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړې چې په کاپیسا ولایت کې د یوې ښځې په ګډون پنځو کسانو ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوې. دغې محکمې نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان په زنا او لواطت تورن وو چې په عام محضر کې له شل تر نه دېرش تورو وهل شوي. درې تنه یې په یو نیم کال تنفیزي بند، څلورم په یوه کال او پنځم په دوه کاله تنفیزي بند محکوم شوي دي. په بادغیس کې د یوه تراکتور د نسکورېدو په پیښه کې د لږ تر لږه دوو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د بادغیس لپاره د طالبان مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه تراکتور پرون ماسپښین په غورماچ ولسوالۍ کې نسکوره شوی دی. له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د یو سلو دوه کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. بختر اژان چې د طالبانو په واک کې دی نن خبر ورکړ چې پرون د تورخم له لارې شپاړس کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې اته ویشت، د نیمروز د وریښمو پله له لارې نولس او د هرات د اسلام کلا له لارې نه دېرش کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون ویلي هیواد به د اړتیا تر وخته د سوریې ملاتړ ته دوام ورکړي. دا څرګندونې داسې وخت کې شي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونه د یاغیانو د عملیاتو په وړاندې په مقابله بوخت دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون د عراق پلازمېنې بغداد ته د سفر پر مهال وویل د ایران اسلامي جمهوریت تل د سوریې ملاتړ کړی او په هر قیمت به د سوریې د حکومت له غوښتنې سره سم د اړتیا تر حده دغه ملاتړ ته دوام ورکړي. بلخوا د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین پرون وویل چې هیواد باید له هرې حملې خوندي وساتل شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زموږ سیل نر سلام او د زهرو کاروان د دیونې خبرونه ظاهر کلای کوم. د دیونې په خبرونه کې د خبرونې لملمنو سره په تیر یو کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید پاړه د ملګرو ملتونو د وروستیو دوو راپورونو په جزئیاتو بحث کوو. لکه څنګه مو چې د تیرو دوه اونیو په خبرونو کې واوریدل، ملګرو ملتونو راپور ورکړ چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت 19% او د تریاکو تولید هم 13% زیات شوی. په دې خبرونه کې زما میلمانه محمد ابراهیم اسهر د نشه یي موادو سره د مبارزې په خوانی موین او د کرنې برخې متخصص او زمیندار محمد ایوب رفیقی دی. لومړی پښتنه به زه له اسهر صاحب څخه مطرح کړم او هغه دا چې اسهر صاحب په تیر یو کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو تولید مسله وڅېړو، نو تاسو د بیا ډېدو علت څه بولئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو ته بیا تاسو میلمنه ته بیا تاسو اوریدونکو ته سلامونه او ډیر نیک هیلې ته وړاندې کوم. لکه چې تاسو ویل تقریبا کچیر درې نیم کال شو چې طالبان په قدرت یا واکمنۍ ته رسیدلی ده. یعنی سږ کال کوم راپور چې د ملل متحد له طرفه دا خبره شو دا خیی چه گویا تریاک تولید، کوکنار کشت او تولید زیادتوالی را غلید، خصوصا دا کخت دا جنوب سخه شمال خواهد غزده لیده و بدخشان و کنر و تخار و دا زاین سشکال راپور ورکل شویده چه دیتا نقدی خوب که تا چیر قندار و هلمند و زابل و دیخ و زاین هم کخت و راپور هم ورکل شویده چه حالت هم دا کخت سشکال و خو مقصد بنا زیاد نو لکه چه پا بدخشان و پر صورت داشته ای چه خلق یعنی وابستگی د تریاک بیرته اړ شوی ده چې دوی باید تریاک وکړي دپاره دې چې به درې کال تر شروع درې کاله بزګران انتظار و چې دوی ته یو شی ورسی د مشیت بدیل یا بل شی چې دوی کولای شي دغه په ذریعه خپل فامیل او خانواده مشیت برابر کړي خو نشو. یعنی دا مشکل ده اوس بزګرانو ته مشکل ده. یعنی دوی هم د حکومت چې دوی یو امر یا یک حکم صادروي دوی هم انتظار کوي چې امون څخه د اطاعت خبر کیږي خو امون مشکلات هم باید رسیدگی بوشي. تاسو موږ ته هدایت ورکوي یا فرمان ورکوي چې تاسو مه کړئ چې دا حرام دی او دا دغه دی او دغه دی خو بیا موږ څنګه دغه خپل ژوند به دغه وکړو. دا یو 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 مسؤلیت حکومت دی چې باید حکومت دوی ته باید برابر کړي. د دې له کبله خلق اړ شو بزګران اړ شو چې باید تریاک وکړي. که چیرې د بدخشان په جغرافیا تاسو دقت وکړئ ټول آبی یا هموار مځکه په ټول بدخشان کې دا دونه ندی چې لکه مساقلات یا ولسوالی د هلمند دی خو خلک بیچارگان دی دوی علته کار نشته اشتغال نشته بل آید نشته سبب کیږي.
رفیقی صاحب اظهر صاحب اقتصادی مشکلات د دیقانانو وابستگی اقتصادی وابستگی کوکنار کښت یو دلیل ندی یاد کرد. ستاسو په نظر د وابستگی څونه ده د دیقانانو د کوکنارو د کښت سره؟ په دغه حکم کې دا ویل شوی و چې د کوکنارو د کښت د منې تر څنګ یې بزګرو ته بدیلم او اقتصادي مرستې هم چمتو شي. دغه مرستې څونه بزګرو ته رسیدلې دي او د بزګرو اړتیاو ته څونه پام شوی ستاسو په نظر؟
بدیل ما عیشت یا د تریاک و مقابل وعده سوی در طور سیاسی وعده وی که جهان وعده کردی هم سیاسی وعده وی در افغانستان حکومت وعده کردی هم سیاسی وعده وی. یو بزگر هیچ وقت خوش نداری چه که پلم زکر در تریاک یا پا بل مواد مخدر بلی وکری دا مطلق مجبوریت سکیش. مجبوریتونه دو دی. یو مجبوریت داره چې تخصص پیدا کړی دی، یو نسل دوه نسل درې نسل په منطقه کې په جغرافیه کې د مواد مخدر یا د تریاک په کښت کې متخصصین سوي دی. دا چې یوه د ژوند سوي ده د زراعت داسې دی لکه نور اقتصاد. یو څوک چې په د کوکنارو په کښت کې یو عمر تخصص پیدا کړي تجربه پیدا کړي هغه بیا بل کښت نسي کولی نه دی زده. دا باید تدریجي راکم شي. دا راکمېدل پنځه نیم فیصده یا شپږ نیم فیصده راکمېدل دا یو جفا ده د بزګرو سره. د دې خاطر چې دا رشد مواد مخدر په منطقه کې په افغانستان کې کلونه وخت ونیوي. موږ په یو وخت په جمهوریت په شروع کې په دغسې حالت کې ولکه اوس چې پنځه سوه تنه څلور سوه تنه تولید کېدی ولې بعد شروع کال دا ورسېدي شپاړس زره تنه اوولس زره تنه ته. اوس چې راکمیم باید تدریجي راکم سي. دا جفا و چې دوه کاله د مخه یا پروسه کال دا پنځه دوه فیصده راکم سول. خو دا مجبوریتونه پیښېږي، دا اقتصادي مجبوریتونه پیښېږي، دا شتو د اقتصادي ټولو د تریاکو سره تړلی دي. نو په دې خاطر باید بعضې خلک مجبورې دي یو کال به ګزاره وکړي ولې بل کال ته څه شی نه لري بل عاید نه لري د هېڅ خوا څخه. بله مهمه خبره، ډېره مهمه خبره ده، هغه دا ده چې د مواد مخدر کښت تړلی ده د امنیت سره، تړلی ده حکومت داری سره. د قندار او د هلمند د فراخو مځکو څخه دا انتقال شوی دي وچېشته بدخشان ته. په دې خاطر چې اول په بدخشان او په بادغیس کې د اوبو ضرورت نشته، هلته د تریاک یا مواد مخدر للمي کړي زموږ په منطقو کې اوبو ته ضرورت دی. باید فراوانې اوبه ولرو د اوبو مشکل ده. دا یوه خبره ده. بل صابون اوبه د منطقې صابون اوبه دي حکومت نشي کولی چې په اسانۍ باندې ته ورسي.
امنیت په مسله کې رفیقي صاحب دوی خود ادعا ده د طالبانو حکومت چې د افغانستان په سل فیصده راضي باندې دوی حاکمیت لري او دوی امنیت دوی ټینګ کړی دی، ثبات یې راوستی دی. دوی دا ادعا لري خو که د کوکنارو کښت مسلې ته راشو بیا په هغه مسایلو په هغه سیمو کې دوی هم دا ادعا لري چې په ځینو سیمو کې دوی نه دي توانېدلي چې کوکنار واړي. نو دغه د امنیت مسله فکر نه کوي چې دا ډېره غواړي چې د توجیه شي.
دا خبرې کول چې امنیت په ټول افغانستان کې دا زه ورسره منم، ولې موضوع چې ودې ته راځي چې آیا دوی کولای شي تاجک په ټول افغانستان کې دې مبارزه ورسره وکړي او کلي په کلي ولسوالي په ولسوالي دا راځي دوی په ټول افغانستان کې خطرې نشي کولای، هیڅوک نشي کولای. د مقاومت فاز ځایونه شته اوس هم په افغانستان کې شته، خو موږ یې اورو چې راپورونه راځي، خلک وایي دا کوچني کوچني ځایونه چې د مقاومت جوړ شوي دي. دا بالاخره که حکومت کوشش په دې باندې وکړي چې د موادو مخدره سره په بهانه باندې د دې خلکو سره مواجه شي، دا مسایل د بې امنۍ نور هم ډېریږي. په دې باندې طالبان هم پوهېږي، په دې باندې موږ هم پوهېږو چې دا باید چچنیسي دا باید جدي ونه نیول شي، خصوصا په داسې حالات کې چې شپږ نوي فیصده زموږ بزګر له دې چې سره مخامخ شوي، له دې کبل سره مخامخ شوي. خو د ادعا خبره تر یو حده په تجربه حده پورې سیاسي خبره ده، ولې موږ یې وینو، موږ د منطقې خلک یو، موږ د خلکو سره خبرې کوو، خلک راځي خپل عناف سره وایي، خلک اوس کلک مجبور دي چې باید وخت که حکومت هر څنګه ټینګ شرایط کښېږي دوی دي مواد مخدرو ته څخه چاره نه لري، په دې خاطر چې یو شیوه د ژوند سوي د بل دا دي چې پیسو ته ضرورت لري، هر بزګر ضرورت لري چې خپل اولاد خپل قابل وساتي، او په دغه نرخ روان چې لري حاکمه د تریاکو په مارکیټ کې دا نرخ روان باعث دي کېږي چې خلک به دې ته چیر شي وهل سوي چې یو بېسه د خپل زمینداري په دې خاطر باندې دا موضوع څو بوټ لري، نسل چې بعض مجبوریتونه دي چې خلک مجبوري دي، بزګر مجبوري دي، د لوږې په خاطر مجبور.
بله اظهر صاحب، د ملګرو ملتونو په راپور کې سږ کال خو دوی ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت بیا ډېر شوی، او تېر کال هم دوی ویلي چې 15% کموالی پکې راغلی و. نو که په تېر کې خو داسې و چې خصوصا د 2009 کال نه که موږ حساب کړو تر 2018 کال پورې دغه سروې تر ډېره د افغانستان د حکومت او د ملګرو ملتونو سره په همغږۍ کېده. تر ډېر د اکثریت سروې به تاسو ته معلومه ده، ځکه په دې وخت کې کار کړی دی چې د سټلایټ استفاده بکیده، خو فزیکی حضور به هم سرویګرانو درلوده، په ځینو سیمو کې به د نمونې په شکل سروې کوله. دغه اوسنی سروې چې مطلق په سټلایټ باندې وابسته ده او متکیده، دا څونه کېدای شي دقیق وي او دغه امار چې ترلاسه شوي دي اعلان شوي دي؟
لکه چې تاسو ویل د تقریبا 2001 کومه چې د طالبانو هغه پخوانی دولت نسکوره سو، بیا ملل متحد سره د دولت بیاولګول په پولو هیوادونه عام هغهځای چې د تریاکو راپورت و چې هلته کرل کېږي، خاصتا د حوزې جنوب غرب خواته تیمونه ډېر تیمونه تخنیکي تیمونه تللی و، هلته بیا رپورت او دغه د جی پی ایس په واسطه ټولوله، هلته فورمه مخصوصه فورمه و د بزګرانو سره مرکې کوله او د تمریز خکاسی کوله، او ټولو معلومات بیا مرکز ته راغله. دلته هلته بیا د ساتلایت په ذریعه چې دوی معلومات ټولوله هغه سره بیا مقایسه کول او چې دغه حقیقت پیدا کومره دي. بیا اوس چې طالبان تقریبا درې کاله مخکې قدرت ورسېده، دوی ګرده هغه پخوانی کسان ختم شو، هیڅوک پاتې نه دی، تخنیکي کسان یا بل هغه بودجه چې لازم و چې خلک هلته به لاړ شي. طالبان تخپل یو طرفه دی ول چې موږ ختمه وو، دا ضرورت نه دی. بیا ورسته اداري اساس چې یو ډیر رپورت ورکړل چې تریاک د یو ځینو نفر تقریبا 50 سالونه د کموالی راغلی ده. بیا پسې یو ان او دی سي خپل ساتلایت له طرفه دوی هم دا سرویګان وکړله، دوی هم تایید وکړ چې تقریبا د نوي سلنه زیاتر دا کموالی د کښت د تریاک او دغه راغلې ده. یعنی هغه سیستم یا هغه تخنیک چې دوی کاروي تقریبا صحیح ده.
څه دغه د جغرافي مسلې ته کر راشو، ملګرو ملتونو په راپور کې دا ویل شوي چې د برخلاف د تیرو کلونو چې په افغانستان کې دغه د کوکنارو د کښت سنتي سیمې د افغانستان جنوب لویدیځې سیمې وي، په تیر یو کال کې دغه سیمه بدله شوې او جغرافیا بدله شوې او د افغانستان ډیری کوکنار د افغانستان په شمال ختیځ ولایتونو کې کرل شوې دي. الله تاسو په څه کې وینئ دا جغرافیا څنګه بدله شوه د کوکنارو د کښت لپاره؟
کوکنارو کښت تړلی د بعضې مسایلو سره دی چې هغه باید موږ ته سترګو لاندې ونیسو. هغه دا دی چې د کوکنارو کښت یا د موادو مخدرو کښت په ټول دنیا کې یو نسبي ناامنۍ ته ضرورت لري چې دوی وکولی شي خپل کښت ترلاسه کړي. په افغانستان کې جغرافیا د ناامنۍ د جنوب څخه و شمال ته انتقال شوي دي. موږ شاهدان د دې یو چې په شمال کې مثلا بدخشان کې، بادغیس کې، په تخار کې بعضې ناامنۍ رامخته شوي دي. نو په دې خاطر باندې د تریاق کښت د ناامنۍ سره تړاو لري. د بلې خوا څخه د منطقې په لحاظ باندې چې موږ وګورو د بدخشان منطقې اوبو ته ضرورت نه لري. د تریاق ډېر سخت اوبو ته ضرورت لري او دا سیمې للمي سیمې دي. تریاق په بدخشان کې للمي کرل کېږي. د اوبو نظام ته ضرورت نه لري. هلمند په کندهار کې دا د اوبو نظام ته ضرورت لري. نو په دې خاطر باندې یو د اوبو مسله ده. دریمه مسله چې ډېره مهمه ده هغه دا چې د منطقې صابون اوبو دي. یعنی حکومت نشي کولای چې انفرادي د ولسوالۍ په امکاناتو باندې یا د ولایت په امکاناتو باندې یو فراخ منطقې چې هغه د غرو په سر کې د تپو په سر کې د خلکو سره مواجه شي. نو په دې خاطر باندې د جغرافیې تغییر
بله دغه د نامنې مسلې تکرار شو. یو مسله چې دې سره تړلې ده ځینې ادعاوي دا دي چې دغه بزګرو چې کوم مقاومت کوي یا د کوکنارو کښت تشویقیږي په دې کې دغه د نړیوالو مافیاو لاس هم دی. خپل دغه بزګر ستاسو په نظر واقعا تاسو خو چونو سره نږدې پاتې شوي یاستئ، دغه بزګر څونه ارتباط شته د بزګر او د مافیاو ډلو ترمنځ او دوی څونه نفوذ پذیره دي د خپل بزګر؟
وخت چې موږ د بینالمللي مافیا خبرې کوو موږ په داسې یو شي باندې خبره کوو چې موږ نه دي لیدلي یا موږ نه پېژنو. او د مافیایي په څو کریر کې راځي. یو هغه مافیا دی چې د بزګر څخه مواد رانیسي او انتقالیې په دننه د افغانستان کې. دا یو رقم قاچاقبره دغه قاچاقبره هغه دی چې تر مرزو پورې رسوي د افغانستان او مرزو کې یا د نورو ملک نه همسایګانو مرزو دریم وخت دا بینالمللي مافیا زموږ په چیش په جغرافیه کې موږ دا توانمندي نه لرو چې موږ ځو کولای شو دا د خپلو مرزو یا د خپلو سرحداتو د باندې کار کړو. ډېر کم به وي او اصلي ګټه هغه څه شم پوه دي. مثلا کته چې د تریاق قیمت په افغانستان کې په مقایسه کې د اروپا سره دا څه شی ورنه دی. یو کیلو تریاق 500 ډالر او بل اخره 500 ډالر ده. د دې مفاد د شدید
بله
زه وایم چې هغه کسان چې په افغانستان کې ځي د خرده چې ځینې د موادو مخدر د قاچاق کوو دې سره دي ډېر هغه پورې تړاو لري. نه تریاق کښت سره دي په یو وخت په دې خاطر باندې چې د تریاق کښت په افغانستان کې ډېره اوږده سابقه یې څلوېښت کاله د ناامنۍ سره دي. خو ډېر د موادو مخدرو تاجرانو یا ترانسپورټرانو دوی په سره به ګزارې کړي. اکثره کسان په ترانسپورټ کې دي هغه خنډار داخلی مافیا چې دا ترانسپورټ
داخلی مافیا پاړه رفیق صاحب اشاره وکړه. یو مسله بلم یادیږي د ځینو ادارو لخوا خصوصا د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې دوی د دوی راپورونه دا ښیي چې په بعضو سیمو کې دغه طالبانو ځایي مسؤولین او ځایي قوماندانان چې دي دوی تر ډیره دغه د خپل د مشر د حکم د تطبیق په برخه کې ډیر جدي نه دي. په دغه برخه کې د دوی جدیت څونه مطرح دی ستاسو په نظر په دغه د کوکنارو د کښت په ډیروالي په برخه کې او د تریاقو د تولید د ډیروالي په برخه کې؟ آیا واقعا د دوی لخوا دغه انعطاف ښودلو او د دوی لخوا دغه شخصي ګټې چې دوی په دې کې مطرح دي څونه دا پایسته دي شوي دي چې دغه د کوکنارو کښت بیا ډیر شي او د تریاقو تولید هم ډیر شي؟
ارسلان صاحب دا افغانستان خو یو دغه دی چې خلک حساب د وطن یا د وطن مینه یا د وطن محبت تیر تا کی خو خپل یعنی مونږ او تاسو شاهدان یوس چې په شخصي ګټو کې هر څوک نام خدا قهرمان دی په افغانستان کې. خو بیا کوم کسان چې د پخواسخه د تریاکو د هیروین و د غیر قانونی تجارت و قاچاق چه بخت و میلیونون دلار دغه ترلاسه کرده اوس پر لباس پر دغه چه وی خپل کار کوي. یعنی اگر چه دا تجارت دا اهمیت و درزش ارتباط بگیری یعنی دا ناره آرام نده چه دا کار بنو نکی زی فکر کم خلق چه دا بخواست خدا دا تجارت لارون و دا ترک و تخمیق برابر دا و دا ارتباطات مافیای منطقوی و مافیای بین المللی سر دا مارکیتون سر در لوده اینی دوی نپریجدی اغا کارونه اینی در پخواس خود در ننپوره دوی ادامه ببر که اینی خود اغا بزگران چه دا تریاک کری دا کوکنار کری و تریاک اصلاوی دوی دونه گت نکوی چه دا قاچاقبران و دا شبکه دی کارتلان و چه غلط با ملی و بین ملی داغه دی ارتباط داری بوی داغه که یعنی اماغ خلق دی بله دوی اماغ بخوانی خلق دی
بله داغه نریوال تقاضا چونه پدی برخه که رول داری از هر سایب چونه کمشوی در نریوال تقاضا که کمشوی نده دا چونه بایست دی شوی دیش پا افغانستان که بازگردی تا تشویق شی چه قیمتونه لور تلید تریاکو او دوی در کوکنار رو کخت دوام ورکی
در نرمال تقاضا بلکل ثابت ده. یعنی موج و تاسو چی دلتا در نشهی تو که پر موضوع داغه که و بس که و در منانه لری چی موج در طرفدار در داغه یو در کخت غیر قانونی در مواد مخدر کخت پا افغانستان که خود در آغا اغلا رونه چه خلق یا بزگران دا وابسته ده دا وابستگی سنگ دوی ختم سی او دا دگلار سه دگلار باید اونو بلشی چه دا مشکل او دا مصیبت افغانستان خلاص شد. هر چو که سرگمه ده چه نشهی تو و غیر قانونی کخت قولی خود تقریبا حدود 15 میلیون خلق خیلی مرایی که اغیزمندی 15 میلیون خلق خودی شدو در افغانستان در افغانستان اوزو چه نن افغانستان در ملاقاتوی نه دولتی نه پخواد نه خلق دونه مسئول دی چه لکه چه مدرمی مملکتونه دی در خوش تقاضا به هر سخه رازی چه در دا تقاضا خطن سی این پریزه چه در افغانستان خلق بزگران دا به تریاک زید که کپنار به او کری چه بازار نمی خود به خود اتماد دا به خطن سی تقاضا دیر قوی تقاضا به بار سخدی و یو او بل مافیای مواد مخدر با افغانستان با دنن بار که دوی دیر فعال دی او خلکو تا سوی چه دوی باید تریاک بکری بپار دی چه دوی دیر دا پیسی دیر گتی تریاک دا قاچاق سو.
رفیق صاحب دغه تریاکو د باید لوړوالی پاړه غوړم تاسو نو پوښتمه دا سه ویل کیږي چې دغه د کوکنار د کخت کموالی سره تریاکو به ډیر لوړې شپې او برعکس د دینه چې دغه مافیای ډلې په دې برخه کې زیان وکړي دوی ګټه کړې ده. خصوصا اوس دغه سکل چې ملګرو ملتونو راپور ورکړی دوی وایي چې تنا سکل د افغانستان تریاکو او د کوکنارو بیا 200 میلیونه ډالر وه. دغه د دې ګټه چاته ورځي ډیره آیا د دغه 200 شپېته میلیونه ډالر نه بزګر هم بهرمن شوي دي او د دې نه څه ګټه ورغلې ده دوی ته؟
بزګرو ته فقط هغه دردسر پاتې دی، په دې خاطر باندې قیمت په دې کې شک نه شته. 500 خبره ودار زرو ډالر
پوښتنه به مې دا وي چې دغه د تریاکو ذخایر او زیرمې چې په افغانستان کې موجودې دي، اروپایي ټولنه هم وایي چې په افغانستان کې دغه تریاکو ذخایر دوام د دې موجودیت د دې سبب شوی چې د هیروینو تولید دوام پیدا کړي، او ملګري ملتونه هم وایي چې هنوز دغه ذخایر موجود دي. د دې موجودیت څونه ستاسو په نظر دغه د نشه یي موادو د خطر دوام ته زمینه برابروي؟
دا کوم ذخایر چې اوس دننه په افغانستان کې یا په سرحدونه کې د افغانستان بین د افغانستان او پاکستان او ایران افغانستان موجود دي، دا قرار قرار لکه چې مخکې تاسو ویل چې په دغه بندیز کې قاچاقمران ډېر ګټه کړې ده، زه موافق یم چې دغه پسې ډېر قوي خبرې روانې ده چې قاچاقمران تقریبا د هغوی ګټه ډېر دي. لکه پخوا مقایسه وکړي، هغه ډیټا چې پخوا وو د نرخونو ډیټا چې اوس دي $50 یا $100، اوس تقریبا د تریاکو بیه تقریبا $800 فی کیلو رسیدلی ده. او په دغه معامله کې څه چې ګټه کوي فقط هغه قاچاقمران ګټه کوي، او ټولو هغه ګټه او مفاد دوی ته رسوي. مشکل دا اوس موږ بل دغه نسته چې یو بېطرف ادارې چلته به وي، سروي به وکړي، معلومات به درکړي چې هغه پسې څوک دی او څوک ګټه کوي.
درنو اورېدونکو، په بحث کې له خپلو دواړو میلمنو ښاغلي محمد ایوب رفیقي او ښاغلي محمد ابراهیم اظهر او تاسو درنو اورېدونکو مننه کوم چې د بحث تر پایه له موږ سره وئ. د خبرونې وخت هم دومره وو. تر بیا او د زهرو کاروان تر بلې خبرونې مو په لوی خدای سپارم.
د زهرو کاروان.